په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوه د شاین بنری مو تاسو ته په دغه ساته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې بعد پاکستان په سیاسي منظر باندې سبزو پاره خصوصي خبرونه وړاندې پروګرام خصوصي رپورټونه وړاندې کوو. د پاکستان پارلیمان راجا پرویز اشرف د هیواد نوی وزیر اعظم ټاکلی دی. د حکومت اتحادیان او مخالفین څه وایي او سیاسي مستقبل ته څنګه ګوري دغه ټول موضوعات زمونږ د نن د پروګرام برخه ده. خړومبه ورزو بوریوال کاکړ ته چې د خبرونه وو
نمړای د مهم خبرونو سرټکه. د پاکستان قومي اسمبلی د پیپلز ګوند غړی راجا پرویز اشرف د ملک نوی وزیر اعظم ټاکلی دی. امریکا وایي دوی د پاکستان له نوی وزیر اعظم سره کار کولو ته لیواله دي او شام د دې پخلی کړی دی چې د ترکی د هوایي ځواکونو یو جټ الوتکه دوی وشتلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی د پیپلز ګوند غړی راجا پرویز اشرف د ملک نوی وزیر اعظم ټاکلی دی او پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری تیر شپه په ایوان صدر کې له هغه څخه سوګند اخیسته دی. نوی ټاکل شوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف قومي اسمبلی ته په خپل لومړنۍ وینا کې له حکومت سره په جنگ وسلوالو ته له جګړې د لاس اخیستلو خواست وکړ. د ریاست ضد جنگیالیو له غیر ذمہ دارانه چلند څخه اسلام او پاکستان ته یو نه پوره کېدونکی زیان رسیدلی او رسیږي. زه د پاکستان د وزیر اعظم په حیث له دوی خواست کوم چې وسلې وغورځوي او په قومي اداره کې شامل سي. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په خپل وینا کې ویل چې د بلوچستان د مسولو هوارول به لومړی توب وي. هغه زیاته کړه چې له بلوچستانو سره په سوي زیاتود پودې او د هغه د ازالې لپاره به پوره هڅه کوي. راجا پرویز اشرف د خپل وینا په ترڅ کې ویل چې په افغانستان کې امن نه وي نو په پاکستان کې امن نه سي راتلای. هغه ویل دوی به په افغانستان کې د امن لپاره خپل رول لوبوي. پاکستانی وزیر اعظم ویل د هند او امریکا په ګډون له ټولو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو سره د امن او برابرۍ پر اساس اړیکې غواړي. د امریکا حکومت د پاکستان د قومي اسمبلی د دې ګام هرکلی کړی دی چې د دې ملک لپاره نوی وزیر اعظم وټاکي. امریکایي حکومت هیله څرګنده کړې ده چې د یو نوي اعظم پر راوړلو سره به دواړه هیوادونه وکولای سي چې خپل منځي ستونزې هوارې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ ویل چې دوی په دې خوښ دي چې په پاکستان کې له مشرتابه سره تړلې ستونزې داسې ښکاري چې هوارې سوې. وکټوریا نولینډ په واشنگټن کې له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دوی د پاکستان له نوي وزیر اعظم سره کار کولو ته لیواله دي. د وکټوریا نولینډ په وینا دوی هیله لري چې له پاکستان سره به پر هغو مسایلو له نوي سره او زیاته توجه وکړي چې هوارول یې غواړي. وکټوریا نولینډ بل پلو په افغانستان کې د نیټو د چارواکو د هغو ادعاو په اړه چې وایي د کابل په کرغه سیمه کې پر هوټل د سوي برید تر شا د حقاني شبکې لاس دی زیاته کړه چې له پاکستان سره د یاد ډلې د عملیاتو په اړه او خبرې اترې دوام لري او د هغې په وینا پاکستان ته پکار ده چې د دې ډلې پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. د بره مومند ایجنسی په خروشا خوایزی سیمه کې ناسرګند وسلوالو د لیویزو ځواکونو پر یو پوسته برید کړی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د سیمې حکومتي چارواکي رسول خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی پیشي سره د تړاو درلودلو په تور کې د اجتماعي زمواري د دود پر اساس دیرش کسان ولیدي. هلته د جنوبي وزیرستان شکتوي سیمه کې د امنیتي ځواکونو موټر پر شخصي ماین ورختلې چې له عمله یو سرتیري وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د پیشه د جمعې په ماښام رامنځته شوی ده. د دې پیشه پړه چا نه ده منلې. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې وسلوالو د شپږو برمتسو حکومتي سرتیرو څخه سرونه پریکړه دي. دا کسان تیر ورځ په لادا کې د جنگ پر مهال د طالبانو لاسته ورغلی. د افغانستان د روزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې درې کسان ولسی کسان وژل شوی دی او یو تن بل ژوبل شوی دی. د سیمې د پولیسو امیر فرید احمد آیل وای وژل شوی کسان د سیمې ځوانان دي چې په یو موټر کې د چوری نه ترینکوټ ته پر لار وو چې د حادثې سره مخامخ سو. هلته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې هم په یوه چاودنه کې د پولیسو دوه مامورین ژوبل شوي دي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل وای بم په یوه رکشه کې ځای پر ځای شوی وو. ځینې سرچینې د مرګ ژوبلې شمېره تر دې لوړه شي. د مصر د پلازمینې قاهرې په تیریر څلور لاره یا سکوئر کې په لسګونو زره کسان په داسې وخت کې راغونډ شوي دي چې د دې هیواد ولس لا هم د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو انتظار کوي. د اخوان المسلمین امیدوار محمد مرسي او د هغه مخالف امیدوار احمد شفیق دواړو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کړې ده. احمد شفیق د لرې کړل شوي ولسمشر حسنی مبارک وروستی وزیر اعظم وو. د دې هیواد انتخاباتو کمیسیون ویلي چې په تېرو اونۍ کې د ترسره سوو د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به تر یک شنبې وړاندې اعلان کړي. په عین حال کې په تېرې څلور لاره کې راغونډ شوي خلک د پوځي شورا پر ضد احتجاج کوي چې ځانته یې په خپل واک ورکړ او هغه پارلمان یې ختم کړ چې اسلام پاله پکې په اکثریت کې و. د وسلوالو و ځواکونو د لوی شورا ویلي چې دوی به بیا هم د دې خلکو د غوښتنو منلو ته تیار نسي. شام وای چې د ترکیې د هوایي ځواکونو یوه جټه الوتکه دوی وستلې ده. د لغه وروسته ده چې د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان له کابینې او پوځي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه او وروسته د نوموړي دفتر په یو خبر پاڼه کې د دې پخلی وکړ چې د جمعې له سهاره د هوایي ځواکونو یوه جټه الوتکه ورکه شوې ده. رجب طیب اردغان وویل یو ځل چې ټول حقایق رابرسېره سي بیا به د هغه له مخې پریکړه وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډونو ورده چې بوریوال ککړ وړاندې کول پر روان خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم ورده شي. د پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ.
I, Raja Parvez Ashraf, do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah.
آیا د نوي وزیر اعظم در اتک سره به د حکومت او عدلیه ترمنځ کشاله ختم شي؟
حکومت په منځ کې چې کومه دا کشاله راغلی ده دا داسې زر ختمېدو والا نه ده او دا کشاله چې کوم دی نو ورځ په ورځ زیاتی.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نوي وزیر اعظم سره کار کولو ته لیواله دي. د پاکستان، افغانستان او سیمینا نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. رازم ګړومبی راپور ته. راجا پرویز اشرف د پاکستان د 25م وزیر اعظم په حیث د خپل چوکۍ سوګند پورته کړ. د سوګند پورته کولو دستورا ایوان صدر اسلام آباد کې وشو. د دین وړاندې قومي سملې کې نوموړي 211 سوټونه واخیستل او د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره منتخب شو. نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض ګل مسخیل راکړي.
ایوان صدر اسلام آباد کې بیگا ولسمشر اسف علی زرداری د پاکستان د نوی ټاکلی شوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نه سوګن واغستو.
آی راجا پرویز اشرف، اس پرایم منسٹر آف پاکستان، ویل ڈسچارج مائی ڈیوٹیز اینڈ پرفارم مائی فنکشنز آنیسٹلی.
د دین وړاندې قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند درې غړو په ګډون 15 کسانو د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره کاغذونه جمع کړي وو، خو وروسته مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټي غړو مخدوم شابودین او قمر زمان کایرا خپل کاغذونه بیرته واغستل او دغه رنګ د راجا پرویز اشرف او مسلم لیگ نون د غړي سردار مهتاب عباسی ترمنځ یو په یو مقابله وا چې پکې پرویز اشرف 211 او مهتاب عباسی نه هاتیا وټونه تر لاسه کړ. په دې موقع قومي اسمبلی ته په خپل لومبي خطاب کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وې چې خپل خوره باد چا خلاف استعمال دوته نه پریږدو او باید چې ترهګر وسلو غورځوي او په قومي بهیر کې شامل شي.
مذهبي جنگجوو کې غیر ذمہ دارانه رویه سے اسلام اور پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا.
د مذهبي جنگیالو د غیر ذمہ وارانه یو دلاس اسلام او پاکستان ته ډیر زیات زیان رسیدلې دي او لا هم رسیږي. زه د پاکستان د وزیر اعظم په هیڅ دوی ته اپیل کوم چې وسله وګرځوي او په قومي بهیر کې شامل شي. زه د وزیر اعظم په هیڅ دا هم وایم چې موږ ته بلوچورونو سره د شوی ناانصافۍ احساس دی او د دوی د مسلو حل به زموږ لومبي پاملرنه وي.
د حکومتي او مخالف ډلې غړو د نوي وزیر اعظم په حق لا خپل خپل دریز لرلو. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند غړو وینا وا چې دوی به کله هم سویس چارواکو د خط نه لیکي. د قومي اسمبلی غړی نور عالم خان وایي
ما خو تاسو ته چې پاکستان پیپلز پارټي ایم این اے سره پرائم منسٹر سره چې یو ورکر ژوندې خط بنلی لیکلی
دغه رنگ اخونزاده چټان وایي چې راجا پرویز اشرف یو زیرک سیاستوال دی او د ملک ترقی کې با ښه کردار تر سره کړی
ورجی دا یو د ګراس روټ لیول ورکر دی او کوم چې د ګراس روټ لیول ورکر کوم چې د لاندې نه راغلی کوم چې یو سیاسي جدوجہد کوي یو سیاسي ورکر پاتې شوی هغه په عوامي مسایلو باندې پویږي هغه د عوامي مسایلو په حل باندې پویږي هم دغه وجه ده چې پاکستان پیپلز پارټي غوښتل چې د ګراس روټ لیول یو ورکر راولي او هغه وزیر اعظم جوړ کړي چونکه راجا پرویز اشرف صاحب د ګراس روټ لیول یو ورکر دی او د هغه په بنیاد باندې دا نن دغه ځای
ته د دې ترڅنګ د حکومت مرستیال ګوند عوامي نېشنل پارټي هم د نوي وزیر اعظم نه نیکی هیله لري چې هغه به د ولسی مسلو حل کې ګټور کردار تر سره کړي د ذکر شوی ګوند سېنټر حاجی عادل وایي
عوامي نېشنل پارټي پاکستان پیپلز پارټي او زرداری صاحب ته سپورټ کوي او د زرداری صاحب چای چې موږ سپورټ کړي کوم پر عدالت سزا نه ورکړي موږ هر سړی ته به قصور دی
ولبل طرف ته مخالف ډله په نوي وزیر اعظم ټکونه کوي او وایي چې دوی ته د ګټور بدلون هیڅ آثار نه ښکاري د راجا پرویز اشرف په انتخاب د مسلم لیگ نون غړی خواجه صاد رفیق صدا سے وایي
زدا ویم چې راجا پرویز اشرف سے نه بلکې آصف علی زرداری وزیر اعظم جوړ شوی دی د زب خپل هیڅ رائے نه وی دی به صرف د نوم وزیر اعظم وی او ټول اختیارات به ایوان صدر ته لاړ شي او تاسو دغه نتیجو د تباہی اندازه لګولی شي
د غرنګ مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز پارټي شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وې
دا د ملک بدقسمتی ده چې کوم صورتحال پر ملک روان دي د غریبانو د عوامو چې کوم مسلې دي د بیځه دا روزگار دا گرانے اگے مانے اس وقت توجہ نہ ہو دا زمونگا پر صوبے کے خاص کر ادا چکم صورت حال جوڑ دے ہر سے فوجتا والا کڑی دی پپتہ نہ پیگو چ سکے گی روزانہ خلق وجہ لکھے گی آگے مانے توجہ نشتا نہ دا مرکز تھے نہ دا صوبے
دا ذکر وردا چے دا وزیر اعظم پہ حیث یوسف رضا گیلانی تا دا ولس مشر آصف علی زرداری پہ زید سویس چارواکو تا دا خط نہ لکھلو پترس کی سپریم کورٹ دا نا اہل سزا اور او په هغه دراتلون کې پنځه کال د پاره د پارلیمان د ممبر په جوړېدو هم بندیز لګولې دي د غرنګ د کرایې بجلیګرو د غبن معاملې کې هم سپریم کورټ نیب ته ویلي دي چې د موجوده وزیر اعظم په ضد د پلټنې وکړي او هغه پلټنې لا هم روانې دي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
مشال لرو تو گی اردن کو د پاکستان سیاسی صورتحال په دغه اړه راپور نو تاسو وړاندې کو راجا پرویز اشرف د پاکستان نوی وزیر اعظم منتخب شوی دی راجا پرویز اشرف څوک دی او سیاسی سفر یې څنګه کړی دی په دغه اړه سراج زهیر د اسلام آباد نه تفصیل راکړي
دا پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د دسمبر پشپګشتمه نیټه کال 1955 کې د سین صوبې په ضلع سانګړ کې یو زمیدار کورنۍ کې سترګې غړولې وي د لومړی زده کړو وروسته یې په کال 1970 کې د سین په هنتون څخه د 14 ټولګي سند ترلاسه کړو نوموړي لدی وروسته سره د خپل کورنۍ د پینډې سر نږدې سیمې ګجر خان ته په کډه راغې او هم د دې ځای څخه د سیاست میدان کې قدم کېښود او د پاکستان پیپلز ګوند سره ملګرتیا وکړه دغه رنگ لسمودی روستو د پیپلز پارټي د پینډي ضلع صدر وټاکل شو نو موړی د پکال 2002 کې د ان اي یو 50 پینډي دویم نه د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره ټیکټ ورکړې شو او په دغه کال یې د جماعت اسلامي مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ کاف امیدوارانو ته ماته ورکړو او د قومي اسمبلی غړی منتخب شو او بیا د کال 2008 په وټونو کې هم د قومي اسمبلی په چوکۍ بریالي شو او د بجلی او اوبو وزارت د محکمې قلم ورتا وسپارلې شو خودته نوموړی ته یو شمیر مسلې ورپیښ شوې او ټول ملک ورتا د بجلی د لوډ شیډنګ لوجې ګوتی ونیوې شوې او دغه خلاف د پاکستان په سپریم کورټ کې د کرایې د بجلی ګرو رینټل پاور کیس وچلیدو او فیصله د پرځې دراغله او دا شان د وزارت نه لری کړې شو کولی سمو د پس ورتا بیا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کابینه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت ورکړې شو سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د امریکا حکومت د پاکستان لپاره د نوی وزیر اعظم د ټاکلو د دغه هیواد د پارلیمان د اقدام هرکلی کړی دی او هیله څرګنده کړې چې دواړه هیوادونه به د یو نوي اعظم په ښکاره کولو وکولی شي تر دا منځ د پیچلو مسایلو حل راوباسي په دغه اړه تفصیل د واشنگتن نا هارون باشا راکی.
د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نولند په دې ورستیو کې په پاکستان کې را برسېره شوی سیاسي بحران ته په اشاره د واشنگتن خبریالانو ته وویل مونږ خوښ یو چې په دغه هیواد کې له مشرتابه سره تړلې ستونزې ښکاري داسې چې حل شوی وي. میرمن نولند د واشنگتن خبري غونډې ته په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه مونږ ښکاره ده چې له نوي وزیر اعظم سره کار کولو ته سترګې په لار یو او هیله من یو چې په هغو مسلو چې له پاکستان سره حل کول غواړو له نوي سره او زیاته ډېره توجه مرکوز کړو. نوموړی دغه راز په افغانستان کې د ناټو مشرانو د هغو اداو په اړه چې وایي د کابل په کرغه سیمه کې په یوه هوټل د شوي برید تر شا د حقاني شبکې لاس دی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې موږ د پاکستان له حکومت سره د حقاني شبکې د عملیاتو په اړه او په دې اړه چې باید پر ضد یې کوټلي ګامونه واخلي خپلو خبرو ته دوام ورکړی دی. د امریکا د خارجه وزارت ویاند زیاته کړه چې له پاکستان سره د اختلافي مسلو د حل په لړ کې اساسي نقطه همدغه ده چې موږ غواړو د شریکو هڅو په ترڅ کې د ترهګرۍ ضد مبارزه پیاوړې کړو. راپورونه په عین حال کې وایي د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې په 2011 کال کې رامنځته شوی یو لړ پیښو په نتیجه کې چې په پټاباد کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن وژنه او په ممندو د ناټو د هوایي بمبارۍ په څیر واقعات پکې شامل دي د انتهایی زیات کړکېچ ښکار شوی دي. پاکستان د ممندو د پیښې په ځواب کې چې سلیریش عسکر پکې وژل شول په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو د اکمالاتو پر وړاندې خپلې لارې وتړلې چې ویل کېږي د طالب وسلوالو پر ضد د امریکا او ناټو مبارزه یې زیانمنه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان د خپلو ځواکونو ایستلو ته تیاری نیسي د پاکستان ترانزیتي لارې د ډېر اهمیت وړ ګڼل کېږي. د دغو لارو بیرته ناټو ته د ورکولو په موخه د امریکا او پاکستان ترمنځ خبرې ترې هم وشوې خو وایي چې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ځان امیدوار کړی و خو به خپل نوم بیرته واخیسته. پوښتنه دا ده چې که نوموړي هسې هم خپل نوم بیرته اخیسته نو بیا یې ولې ځان امیدوار کړی و؟ دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د جمعیت العلماء اسلام له یو مشر سینیټر حاجي غلام علي څخه وکړه.
دی وخت کې مولا فضل الرحمن چې د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره امیدوار ټاکل شوی او د جماعت د طرفنه نو پاری کې دا فلسفه وا چې نن په پاکستان کې چې کوم دوه غټ ګوندونه دي، پاکستان پیپلز پارټي او دغه اتحادي جماعتونه او پاکستان مسلم لیگ نوم نواز شریف والا، دوی یو بل سره مشتو ګریوان دي او د ادارو په منځ کې هم ډیر زیات ټکراو پیدا شوی او به د بجلی د بوران په وجه هم د پاکستان عوام په سړکونو باندې لګیا دي احتجاج کوي. نو په دې سلسله کې زمونږ جماعت دا فیصله وکړه چې یو دریم غیر جانبدار شخص چې هغه یو سیاسي ویژن او سوچ لري او دا کوم اور چې بل شوی دی د دوو جماعتونو په منځ کې، د ادارو په منځ کې او د حکومت او د عوامو په منځ کې، دا اور به څنګه مړ شي چې یو غیر جانبدار سره راشي او دا دواړه قوتونه په اتفاق وکړي؟
حاجي صاحب، یعنی دلته پوښتنه دا ده چې مولانا فضل الرحمن یو فریق دی په سیاست کې، سیاسي ګوند لري، که دای یو داسې سیاسي ګوند یې منل لري یو پارټي سرمایه بیا ستاسو دا فکر کې دای سي پر ځای وي، خو دای خپل یو ګوند دی، یو سیاسي سوچ لري، سیاسي فکر.
ګوند باوجود هم د پاکستان ټول عوام ټول سیاسي جماعتونه په دې خبره متفق دي چې مولانا فضل الرحمن سیاست چې کوم دی دا مثبت سیاست دی.
جانبدار شخصیت نو بیا په پاکستان کې د قومي اسمبلی کې یوازې اته سیټونه واخیستل. خبره صحیح وی خو په اوس وخت کې خو جست د اتو کسانو یوازې اته کسانو د ایم این ای اعتماد خلک باندې کوي په نن وخت.
ورا مونږ دا وایو کوم مولانا فضل الرحمن په دې وخت کې د دواړو جماعتونو منلې وي نو په ملک کې چې کومه دا شخړه دا به ختم شوی او تاسو به وګورئ چې څو ورځې پس به د دوی دو په بس کې دا ټکرو ډیر زیات شي. د دین نسخان به د پاکستان ولستی، د دین نسخان به پاکستان ته، د دین نسخان به سرمایه کاری ته، دلته به بدرجه زیاتیږي چې څنګه دوی په خپلو کې جنګیږي. نو ځکه مونږ دا غوښتل او مونږ یو خپل خافر چره دواړو جماعتونو ته پیش کړو چې هغوی ونه منل، نو موږ چې دا فیصله وکړه چې مولانا فضل الرحمان دی غیر جانبدار پاتې شي او خپل وزن دی په یو تله کې واچوي.
خواجه صاحب، اخیری پوښتنه کوم، دا چې کله په اسمبلی کې مولانا فضل الرحمان خپل نوم اخیستلی، نو د پارلمنت ځینو غړو ور باندې غږ وکړي چې څو پیسې د واخیستلې، داسې تورونه چې په مولانا فضل الرحمان باندې په دې بحراني حالت کې چې کله دی داسې دغه کوي؟
ګوره، سیاسي حکومتونو سیاسي فضا کې تاسو ګورئ چې کله دا یو دوه اوټونو فرق وي، نو بیا خلک داسې تور نه بولی شي. یو طرف ته 200 یوولس اوټونه واغستل، یو طرف ته یو کم اتیا. نو مطلب دا دی چې هغه خو د لس کسانو، د شل کسانو، د 50 کسانو، د اتیا کسانو پته نه لګېدا. خو د منګه تاریخ به فیصله وکړي چې جمعیت علما اسلام موقف د ملک، د قوم او د دې شخړې د ختمېدو لپاره درستو. نو چونکې دا ونه منل دودو، او موږ که چېرته اپوزیشن چې څنګه موږ ته یقینداني راکړې وه او هغو دو دا زمونږ په نوم باندې اتفاق کړی وی، نو بیا حکومت نورو خلکو مجبوره کړی وی. خو بهرحال اوس هم موږ وایو چې څه وشو، خدای دې مل دپاره دا او مل دې زمونږ په وړاندې دي، او جمهوري عمل دې پکې جاري وساري.
د جمعیت علما اسلام د یو مشر حاجی غلام علي خبرې ترې تاسو اورېدې. راجا پرویز اشرف د سپریم کورټ لخوا د توهین عدالت په مقدمه کې د نااهل ګرځیدونکي یوسف رضا ګیلانی پر ځای وزیر اعظم ټاکل شوی دی. ویل کېږي چې نوموړی د یوسف رضا ګیلانی په شان صدر اسف علي زرداری ته ډېر نږدې دی. پوښتنه دا ده چې که راجا پرویز اشرف هم د عدالت له حکم سره سم د صدر په ضد د سویزرلینڈ چارواکو ته لخت لیکلو انکار وکړي، نو بیا به له کوم قانوني حالت سره مخامخ کیدی شي؟ دغه پوښتنه د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا جوابوي.
او ماغه خبره به کیږي چې کومه د ګیلانی سره شوی وه، سپریم کورټ په دې ته ویل چې خط اوري کا سیس حکام تا کم چې هغه انکار کړو، هغه باندې توهین عدالت کې سوتلی دو، داغه په نتیجه کې کم دینو هغه داغه ممبری د قومي اسمبلی ممبری ختم شو، وزارت عظمت عہده کې کم دا غم ختم شو. سپریم کورټ به وړاندې کاروم دا کوي چې دته به وایي چې دا خطري کا او دا به مغه انکار کوي چې انکار کوي ته یې عدالت بجی وي دي، او د سر به مغه چل کوي چې کم ته ګلانی سره شو ولې.
یعنی ساسو په خیال باندې کدارنګ قانوني د غوي نو په ملک کې به سیاسي بے ثباتی یا عدم استحکام پر اتلونکې څومره وخت پاتې دي کې به روان وي جاری وي؟
او بالکل به دا جاری تدی صرف هم یو صرف او صرف یو لار ده چې په ملک کې فوراً باندې د عام انتخابات اعلان شي، نوې حکومت چې راشي، نو نوې طور طریقې چې هر څه یې هغه نه پس به هغه کېږي. خو دې حکومت سره اهلي او د حکومت په منځ کې چې کومه کشاله راغلې ده، دا داسې زر ختمېدو والا نه ده. او دا کشاله چې کوم دی نو ورځ په ورځ زیاتی کی، ځکه چې دا اوس کم تن وزیر اعظم واخیستو، د دې متعلق هم سپریم کورټ چې کوم دی نو نیب کے ویری بھی چھے دے خلاف سکم دے دا پاور جنریشن پلانٹس دا دی کیس دے خلاف شروع کے دے خلاف انویسیگیشن ہو کے نو دا خود شروع نو ریکان خراب دے کم اس کم دے گلانی خود شروع نو ریکان خراب نمبر نو خود عرص تو خراب تو
بیرسٹر باچا سے بیرسٹر باچا سے بیو بلا پشتنا دا چی آیا عدالتونا پا ملک کی سیاسی عدم استحکام چکلوی پا آغا باندی آیا زین زائیو کی کمپرومائز کولای سی سی لرستر کی پروپرٹی کی زکا چی وقت دیر کام دی کنا دا سی نسی کولای؟
نو زمان خپل خیال دا دی چی دی وقت دا جگڑا چی کمدانو دا اتنسن ترمیم نشروع شو دا پارلیمنٹ او دا عدلیه ترمنزا، او آغا اوز دی آغا ترور سیدہ دی مقام ترور سیدہ چی عدلیه دا خبره او ټاکلا چې عدلیه چې کوم ده نو داغه د پارلیمنت نه د بالا ده د پارلیمنت چې کوم هغه یو مکاسب پوزیشن چې کوم پارلیمنت کې موږ ته حاصل دی، نو هغه پوزیشن چې کوم نه سپریم کورټ په فیصله باندې هغه له وخوځېدو هغه کمزورې شو. اوس په دا کتې شي چې د دې دا جګړه د پارلیمنت او د عدلیه ترمنځ تر کومه پورې چلیږي، تر کومه پورې به دا جګړه رواني او نتیجه به سوزی، او ما ته دا شی چې کوم د دومره ښه نه ښکاري. ما ته داسې نه ښکاري چې کوم د پولیټیکل سټیبلټي څه ته وایي جمهوریت کې کوم په طریقې باندې روانو دو خلکو دا خیال دی چې دا به وچلي کې انتخابات به کیږي او غیر جمهوری قوتونه چې په منځ کې نه راځي. ما ته داسې ښکاري چې هغه لاره فلحال ما ته پکې تیار ښکاري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1513.5 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
راجا پرو د شرب په داسې حال کې وزیر اعظم ټاکل شوی چې لاین سره سم د عام انتخاباتو ته اوس یو څو میاشتې پاتې دي. په ملک کې سیاسي ویش مخ په زیاتېدو دی، نو آیا په داسې حالاتو کې راجا پرو د شرب به د یوسف رضا ګیلانی په پرتلا هیواد ته په وړاندې ستونزو کې یو څه بدلون راولي او کنه؟ دا پوښتنه د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک جوابوي.
زما په خیال باندې څه خاص فرق ذکر نه پروزي چې دلته چې کوم بوران دی، دلته چې کوم دغه هغه د ګډ ګورنر څه مطلب دار چې کوم د حکمرانۍ چې کوم طرزونه دي او سټایلونه دي هغه ښه نه دي. شفافیت نشته، اعتصاب نشته، ذمواري نشته، پوښتنه نشته. نو دا چې تر څو پورې حکومتي ارګانونو کې حکومتي سطح باندې په سیستم کې دغه قسم تبدیلیانې نه دي راوستل شوي، خلک ذمہ دار کړی شوي نه دي، احتساب نه شوی، شفافیت نه راغلی، د خلکو شرکت نه وي په هغه پالیسیو کې کوم چې دغه ژوند باندې سر غوړوي.
ایمل خټک صاحب، یعنی یو بل پوښتنه زما دا ده چې آیا آصف علي زرداري یو داسې کس غوښت چې هغه دته وفادار وي، نو ستاسو په خیال باندې کومه وفاداری چې یوسف رضا ګیلانی وکا نو راجا پرویز اشرف کې دومره قوت، صلاحیت یا د دې کوم سیاسي ضمیر دی هغه داسې دی چې هغه به دته وفادار پاتې شي په سختو حالاتو کې؟
انتخاب کوم معیار او هغه د نو چې آیا یو داسې کس منتخب کړی چې هغه کړی چې هغه دې دغه دې هغه دې یو خپل منتظم شي، هغه دې چې دانو کوم داخلي او خارجي کمیونه دي یا موږ کوم بورانونو کې دې نو باسي، بلکې بنیادي دغه معیار چې هغه دا و چې څوک ذاتي طور باندې وفادار دی د صدر مملکت اتدرداری لپاره. نو زما په خیال باندې دی هم په هغه پیمانه باندې پوره کیږي، او دا یو ډېره بله بدقسمتي ده او د دوی بې سلې سره چې دی نو خلک خوشحاله خو نه دي، خو مایوسه شوي دي، ځکه چې خلکو دا امید کولو چې کېدای شي اوس حکومت ته یو موقع ملاو شوه چې هغه یو داسې کس رامخکې کړي چې هغه یو صفا سترا او باصلاحیت وي او هغه ملک چې دی نو د دې داخلي او خارجي مشکلاتو نه وباسي. ولې متاسفه ده حکومت دا موقع ضایع کړه، او دغه وته مشت لپاره چې کوم نوی وزیر اعظم رالو نه زما په خیال باندې چې په دې کم وخت کې خو چې هغه اله په امور مملکت باندې پوهېږي نو هم د درې میاشتې په هغې کې تېرې شي، نو زما خیال نه ده چې د ده راتګ سره به څه خاص فایده وشي، البته نقصان به وشي.
ایمل خټک صاحب، اخیری پوښتنه دا ده چې د آصف علي زرداري یو بل کوشش دا هم و چې په جنوبي پنجاب کې لکه یوسف رضا ګیلانی له جنوبي پنجاب او مخدوم شهاب الدین له جنوبي پنجاب د اخیستلو کوشش کول، انټي نارکوټکس فورس کم عدالت او هغه د فیصله یعنی هغه پس وارنټ راوستې نو ځکه هغه لری کړل سو. نو ګوجر خان چې دی په پټوهار کې راځي، نو په جنوبي پنجاب کې چې آصف علي زرداري کم سیاست کول غوښت او هغه ونه سو، آیا ساس په خیال باندې دا به د هغه لپاره یو غټ ټکان دی کنه؟
نو خبره دا ده چې لازمي خبره ده چې دا هغه کوم سیاسي شطرنج د الیکشن د مخ کې کول غوښتل، نو هغه کې به شاید لږ غټه مشکلات خو زما په خیال باندې بنیادی خبره دا نه ده. بنیادی خبره دا ده چې آیا د الیکشن نه مخکې حکومت موجوده حکومت موجوده حکمرانان صدا چې پالیسیانې راولي، صدا چې بدلونونه راولي په حکومتي سیستم او په پالیسیو کې چې هغې ته خلکو هغې په وجه خلکو ته زیات نه زیات کېدی نو اسانتیاګانې را شي، زیات نه زیات خلکو ته ژوند اسان شي، بېروزګاري کمه شي او ګرانی کې به هغه کنټرول شي، بجلی او ګیس کوم لوډ شیډنګ چې روان دی هغې باندې چې دی نو کابو وموندل شي، داسې نور ډېر مسایل دي هغه تر ساده پورې کم شي. نو داسې نه ښکاري چې دوی موجوده سلسلې سره به هغې کې څه بدلون راشي، زما په خیال باندې دوی سره مایوسي زیاته شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې یو نیمه بجه کېدونکو د مهم خبرونه به اورو. د خبرونو وروسته برته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. او زمونږ ونیزه خپرونه د لوبو په اړه باندې هغه به هم تاسو اورئ. نو راځئ چې ړومبې لاړ شو د بوریوال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان قومي اسمبلی د پیپلز ګوند غړي راجا پرویز اشرف د ملک نوې وزیر اعظم ټاکلی دی. امریکا وایي دوی د پاکستان له نوې وزیر اعظم سره کار کولو ته لیواله دي. د برمومن ایجنسی په خروشا خوایزي سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د لیویزو ځواکونو پر یو پوسټه برید کړی چې ورکی دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د روزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې درې ولسی کسان وژل شوي دي. او د شام د دې خبرې پخلی کړی دی چې د ترکی د هوایی ځواکونو یو جټ الوتکه دوی وشتلې ده.
مهم خبرونه مورد وزن خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن سر قسم خبرونه او تبصرې خبرې کړي دي. د اسلام آباد نه د سراج ظهیر راپور اورو.
نن د پاکستان ټولو ورځپاڼو خپل سرخو کې د نوي وزیر اعظم په حق له خبرونه راغستي دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان، دی نیوز، بزنس ریکارډر او ایکسپریس ټریبون خپل سرخو کې د غټ خبر په توګه لیکي چې د پاکستان پیپلز پارټي راجا پرویز اشرف د پاکستان نوي وزیر اعظم وټاکل شو. جنگ ورځپاڼې خپل سرخې کې د نوي وزیر اعظم د خلی لیکي چې پارلیمان د هر سنه لوړ دی او د ولس لخوا د ورکړې شوی اختیار به چاته هم د استعمال اجازه ورنکړي شي. د غرنګ د پیښور نخ پرېدونکو آج او مشرق ورځپاڼې هم خپل سرخو کې د خبر تا کتنه کړې ده او وایي چې راجا پرویز اشرف وزیر اعظم وټاکل شو او د هغه کابینه هم سوګن پور تکړو. او سیو نظر دا مقامی ورسپانو په اداریو باندې ایکسپریس ورسپانه لیکي چې یوسف زاګیلانی د سپریم کورټ لخوا د ناهله ګرځېدو وروسته د پاکستان پیپلز پارټي راجا پرویز اشرف نوی وزیر اعظم وټاکل شو. اداریې لیکي چې راجا پرویز اشرف خو وزیر اعظم جوړ شو خو ولې دا به د ځل لپاره آسان نه وي ځکه چې یوسف زاګیلانی ته د وزیر اعظم په هیڅ کوم مشکلات ورپیخو هغه به د ځل لپاره هم یو غټ امتحان وي. اوس بدا کته شي چې د څنګه د دې امتحان نزان وباسي. اداري وړاندې لیک چې د پاکستان صدر آصف علي زرداري د دې ټاکنې په وخت وویل چې دا د اولس په جمهوریت باندې اعتماد دی. اداري وایي چې دا ټیک دا ځکه چې راجا پرویز اشرف ته اولس لخوا را لېږل شو نمائندگانو وټاکلو. خدا هم حقیقت دی چې هم پدې دورې حکومت کې اولس د زیاتو ستونزو سره مخ شوی دی. حکومت باندې د درغلو تورونه ولګېده او یو شمېر مقدمه اوس هم په عدالتونو کې روان دي. او د غرنګ د صدر آصف علي زرداري متعلق د سویزرلند چارواکو ته د خط لیکلو معاملہ لا هم پرته ده او ملک د توانای بحران زیات شوی دی. د ادارې په وینا چې اولس د نوي وزیر اعظم د داته ملري چې دی به دا مسلې هوارې کړي او دا چې د ملک د معیشت غوړ جوړولو لپاره به پسندستي توګه پروګرامونه پیل کړي. ادارې اخر کې لیکي چې نوي وزیر اعظم لا پکار دي چې د هر قسمه مهاجرای نه ډډه وکړي نو هله به ممکن شي چې د ملک حالات بدل شي. د جنگ ورسپان هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې پخوانی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې د عدالت لخوا ناخله وګرځول شو نو دا ټول د حکمران ډلې د خپل رویې پالیسۍ او د عدلي سردمه حاضرای لوجی او شوا. ادارې لیکي چې د حکومت لږ وخت پاتې دی باید چې دوی د عدلي یا بل کوم ادارې سردمه حاضرای نه ډډه وکړي چې دا رنګ راتلونکي کې داسې حالات بیا مخ ته را نشي او دا وخت حکومت لپاره دی چې هغوی په سیاسي کچ باندې حالات قابو کړي چې په حقیقي مانو کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره یو خلار هوار شي او دا تلس کروڑ د اولس د مسلو هم یو لار روزي. د غرنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې کوي چې اوس به کته شي چې څومره وخت پورې د پیپلز پارټي حکومت چلیږي او سپریم کورټ دغه لړکی څه کاروایی کوي. خو بیا هم حکومت له پکار دي چې د ولسی مسلو حل کول د پاره پوره پوره کوشش وکړي او د دې سره سره سپریم کورټ ته پکار ده چې وزیر اعظم ته موقع ورکړي ځکه چې ملک او ولس د وړاندې نه ډیر د ستونزو سره مخ دي.
سراج ظهیر د پاکستان مطبوعات ته کتنه کوله او زمونږه ونی ز خبرونه اورو. د نړۍ رنگونه د تاسو د پرګو لای جوړ کړ
د مشال ریډیو ونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګل ایاز ستړي مشي کله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروگرام کې مدلا د نورو پروگرامونو په شان د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی خبر کو چې د چین خلای جاس چې درې ستور مزل په کیس فارو خلای مرکز ته رسیدلی دي.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Lifting off.
د چین شینزوا نه هم الایجاز د جون په شپاړسمه نیټه د ګوبی صحرا زنغوا سیمینا خلاتالوت پیل کړو. په دې خلایجاز کې یو ښځه لو یانګ هم شامل ده. شینزوا نه هم خلایجاز په خلا کې د چین تیانګوانګ تجربهګاه یا مرکز ته رسیدلې دي. ستورمزدی به یو اونۍ په خلای مرکز کې تیروي او هغوی به ځینې تجربې هم کوي. تیانګوانګ خلای مرکز د ځمکې نه 315 کیلومتره لرې دی. خلایجاز د الوت پر وخت ټول نظام په صحیح توګه کار کولو او په اتو منټو کې خلای مدار ته ورسیدو. تیر کال شینزوا اتم خلایجاز چې ستورمزلی پکې سپور نو الوت کړی وو او د دې مشن لپاره ځینې تجربې کړې وې. د دې تجربو کامیابی وروسته د چین چارواکو خلا ته د ستورمزلو د لیږلو فیصله کړې وه. د دې وړاندې د ځمکې نه د خلایجاز په خلا کې موجود مرکز ته رسول شوی وو، خو په دې مشن کې به ستورمزلی په خپل خلایجاز مرکز ته رسوي. دا د چین څلورم مشن دی چې ستورمزلی خلا ته لیږي. چین د روس او امریکا وروسته دریم هیواد دی چې بغیر له چا مرستې خلا ته ستورمزلی لیږي. دا د چین د هغه هڅو برخه ده چې غواړي تر 2000 کال پورې خپل مستقل خلایي مرکز ولري. دا پاکستان پنجاب صوبې بهاولپور کې یو کس 130 کیلوګرام تاله جوړ کړی ده. زو بهاولپور ته
خیر دے بدل بنتا پن رب پاک کرے می وس پوے.
دا بهاولپور ضلع یو کس اصغر بهاولپوری ادا کوي چې د نړۍ تر ټولو لوی او درنه تالی جوړ کړی ده. د اصغر په وینا دا وخت د نړۍ تر ټولو لوی تالی ریکارډ لاهور کې یو کس جاوید چې 6 انچا اوږدا او 6.9 کیلوګرامه وزن لري جوړ کړی و، خو 2.4 انچه اوږدا او 130 کیلوګرامه وزنی تاله جوړ کړی ده. اصغر بهاولپوری وایي دوی خپل نوم په ګینز بک آف ورلد ریکارډ کې شاملول غواړي.
جٹ پیارے ہوں دن ہر کہیں کو چنگا تھی جٹ نال سفر ویندے.
د امریکا یو کس د نیاګرا ابشار په سر په تار سفر کړی دی او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی.
نیک ولندا واکینګ هیز وے انټو هیستوری becoming the first person to traverse Niagara Falls directly over the falls themselves, hugging his uncle and acknowledging the crowd, blowing kisses before beginning.
د امریکا نیک ولندا د هغه کورنۍ نه تعلق لري چې په امریکا کې په تار د کرتب خودو لپاره مشهور دي. نیک ولندا د امریکا او کناډا ترمنځ نیاګرا ابشار باندې په تار سفر کړي او ریکارډ یې جوړ کړی دی. دغه تار 1300 فټه اوږد وو او نیک ولندا په 25 منټو کې دغه سفر مکمل کړو. دا لومړی ځل دی چې یو کس د نیاګرا ابشار د تار په مرسته سفر کړی دی. نیک ولندا د تاریخي سفر وروسته وایي چې یقین نه لري چې د نیاګرا ابشار دا پاسا په تار سفر کړی وو. په دې موقع په لزګونو کسان د دې ننداري لپاره موجود وو او په امریکا کې خلکو د غننداره نیخ پنیغه په ټلویزیون وکتله. د استرالیا آثار قدیمه چارواکي وایي چې 15,000 کاله زوړ کانیې موندلې دي. زو د استرالیا کینبرا ښار ته د استرالیا د آثار قدیمه چارواکي وایي چې د هیواد اوټبیک غرنی 15,000 کاله زوړ کانډی موندلې دي. د ایپی خبري جان سره مخه د موندنه به د آثار قدیمه ژورنال کې خبريږي. د سویلی کوینز لند په هنتون پروفیسر برایس بیکر وایي دغه کانډی 13 کال د جون په میاشت کې موندلې بو، خو د تجربه لپاره یې نیوزیلند کې خو دی بو. لدی وړاندې د نړۍ تر ټولو زوړ کانډی په اسپین کې موندلې شوی بو، ویل کیږي چې دغه کانډی 30,000 کاله زوړ دی. پروفیسر بیکر وایي داسې ثبوتونه تر لاسه کړي چې دا کانډی 15,000 کاله زوړ دی. دا خو تاسو واوریدل چې په استرالیا کې د نړۍ تر ټولو زوړ کانه موندل شوې دي. خو دې سره سره په دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو لوی سمندري پارک د جوړولو منصوبه اعلان هم کړی دی. استرالیا د ماحولیاتو په اړه نړیوال کانفرنس نه وړاندې د اوبو ځناورو ته د تحفظ ورکولو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی پارک د منصوبه اعلان کړی دی. دا سمندري پارک به 1.1 لک کیلومتره اوږد وي او په دغه ځای کې به د مایانو ښکار او د تیلو د ذخیرې په موندلو بندیز وي. د استرالیا د ماحولیاتو وزیر ټونی بورکی وای د سمندري حیات د تحفظ ورکولو وخت دی او استرالیا د دې شروعات کړی دی. د ماحولیاتو په اړه نړیوال کانفرنس د برازیل ریو ښار کې کیږي چې 123 هیوادونه پکې ګډون کوي او د سمندري حیات ته د تحفظ ورکولو په اړه به خبري کوي. د صحت ادارې تحقیقونکي ویلي چې د ډیزلو لوګي سره د سږي او مثانه کینسر جوړېدي شي. د ادارې تر مخه د ټرک ډرایوران په ریلوي محکمه کې کارکونکي او کانکون له دې نه ډېر زیات متاثر کیږي. اداره وایي باید هر څوک د ډیزلو د لوګي نه ځان لري وساتي. د صحت نړیوال ادارې وینا سره سم په دې سنتونو کې کارکونکو کې د کینسر ناروغي شره تر 40% پوري وي. د ډیزلو په لوګي کې زهريلا مواد موجود وي او په صحت ډېر زیات بد اثر کوي. دا خو تاسو واوریدل چې د ډیزلو لوګي د کینسر ناروغي سبب جوړېدي شي. همدغه شان په یو ورځ کې د وو چای کپونو سکلو سره د کینسر ناروغي جوړېدي شي. د کلاسکو پوندون سایدانانو یو تحقیق کړي چې تر مخه ډیر زیات چای سکل د صحت لپاره خنډ دي او د دې لقبله د کینسر په ناروغي کې اخته کیدي شي. سایدانان وایي په یو ورځ کې د وو کپونو نه زیات چای سکلو سره د کینسر ناروغي 50% امکان وي. دغه پوندون پروفیسور کاشف شفیق وایي چې په برتانیې کې هر کال 1.5 لک سړي د مسانې په کینسر کې اخته وي چې 1000 کسان د دې ناروغي له کبله مري. د امریکا د کمپیوټر مشهور کمپنی آی بی ام د نړۍ تر ټولو تیز کمپیوټر چې سوپر کمپیوټر او ته ویل کیږي جوړ کړی دی. له دې وړاندې د نړۍ تر ټولو تیز کمپیوټر جوړولو اعزاز جاپان سره وو. دا په 2 کالو کې لومړی موقعه ده چې د امریکا کمپنی تر ټولو تیز کمپیوټر جوړ کړی دی. د آی بی ام سکویا کمپیوټر د امریکا کالیفورنیا ریاست کې د تاوانۍ په محکمه کې لګول شوې دی. دا کمپیوټر به په خوانی جوهري وسلو د فرضي تجربو لپاره استعمالول شي چې د دې سره به د دې وسلو د ځمکې دننه په تجربو تحقیق ضرورت پاتې نشي. په دې سوپر کمپیوټر کې 15 لک پروسیسرز لګول شوی دي. دا کمپیوټر د 3 ورځو کار په 1 سیکنډ کې کوي. اپل کمپنی خپل جدید اپریټینګ سیستم آی او ایس پیغام وړاندې کړي او د نقشو ګوګل سافټویر یې له خپل اپلیکیشن څخه لری کړي دي. د دې پر ځای اپل کمپنی خپل نقشو اپلیکیشن وړاندې کړي دي چې په 3D کې به نقشې کتل کیدی شي. 3D هغه ټکنالوژي ده چې د عکس هر اړخ یې کتل ممکن وي. د اپل کمپنی مشر ټام کوک وای چې صارفین به کولی شي چې د اگست په میاشت کې جدید اپریټینګ سیستم وکاروي. هغه صارفین چې د اپل کمپنی آیفونز او یا آیپیډز لري به مفت د اپریټینګ سیستم استعمالولې شي. اپل کمپنی اعلان کړی دی چې میک بک پرو او میک بک ایر به نور هم ښه کوي. د کمپیوټر مشهور کمپنی مایکروسافت نوې وړوکی کمپیوټر یا ټابلیټ مارکیټ ته وړاندې کړی دی. د دې ټابلیټ نوم سرفیس دی. په دې کې وینډوز اتم سیستم دی او د سره د ربر کیبورډ دی چې د کمپیوټر څخه جلا کیدی هم شي. د دې ټابلیټ خصوصیت وینډوز اتم اپریټینګ سیستم دی چې صارفین دی انتظار کوي. د وینډوز اتم په اړه کمپنی په رسمي توګه اعلان نه دی کړی چې کله به مارکیټ ته وړاندې کوي. خو د انټرنیټ ویب پاڼو د وینا سره سم د ستمبر او یا اکتوبر په میاشت کې امکان دی چې وینډوز اتم مارکیټ ته وړاندې کړی شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هند سره تعلق لرونکي یو ځوان کس د ګوروګانو یا د روحاني مشرانو پر ژوند دستاویزي فلم جوړ کړی دی. د دې فلم نوم دی کومارې. په فلم کې دغه ځوان کس له خپل ځان نه ګورو جوړ کړی بي او د خلکو روحاني علاج کوي. دا کس دا هم معلومای چې آیا ګوروګان اصلي بي او که جالي او په دې اړه خلک څه عقیده لري.
So many of us look to the wisdom of the East to solve our problems in the West. Growing up in America, I too had a lot of questions, and I met a lot of religious leaders who claimed to have the answer. But were these gurus real or just full of it? To find out, I decided to impersonate a spiritual leader and build my own following. That's how I became Kumare.
Hello.
Wonderful person came into my life and changed me.
I am the biggest faker that I know. I fake so much, I forget who I was before.
Over there!
د امریکا مشهور ستوري سیلوستر سٹالون چې په رینبو مشهور دی نوی فلم ایکسپینډیبلز دویم بار نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د هالیوډ مشهور ستورو کار کړی دی. په دې کې آرنلډ شوازنیگر، بروس ویلس، چک نورس، ډوین ډیم او نورو کار کړی. له دې وړاندې ایکسپینډیبلز 1 ډیر زیات کاروبار کړی وو.
Imagine what 5 tons would do. You're gonna need more men if you expect to get out of here alive.
I'm back.
You're not doing what I think you're doing.
Yeah, I am.
د هند سینما مشهور ستوري سری دیوی نوی فلم انگلیش ونگلیش ټریلر خپور شوی دی. سری دیوی له ډېر مودې وروسته بیا فلم کې کار کوي.
فلم کو بھی ایگزام دینا پڑتا ہے؟ کیا بات ہے، پاس ہو گئی تو سب کو لڈو.
د هند سینما دوه مشهور ستوري شاهد کپور او پریانکا چوپرا نوی فلم تیری میری کہانی روانه ونې کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دې وړاندې شاهد کپور د هند فضائي ځواک په اړه فلم موسم کې کار کړی وو. دا مشال ریډیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00202211212.
اوریدونکو، زموږ خبرونه مو ریدا د نړۍ رنگونه اوس وخت شوې دي. زموږ د لوبو د خبرونه بریوال کاکړ وړاندې.
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د لوب له اونیز خبرونې سره زبوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې له چې روغ او جوړ بیاست، د خبرونې په لومړي ریپورت کې به واوري چې په کورم ایجنسی کې د امن په نامه د کرکټ ټورنمنت دوام لري. د لوب یو مینوال د دې ټورنمنت په اړه مشال ریډیو ته وویل: کلاسی فلا کې للوب سرمین لرونکو ځوانان د میدانونو لنشتوالي سر ټکوي. یو ځوان د لوب د میدان د ګټ پاړه وویل
چې ګورون جوړ شي نو ځوانان چې دی اوبه منشيات غلط کارو براو غریږي او پاسپورت یې نه پیدا شي.
او د خبرونه په پای کې بو ووري چې په کوهات کې لوبغاړي سستون زلري.
دونوں نزدیک ضرورت کو دوتا دا فنڈ ملی، فنڈ التا نہ منظور شی حکومت طرف نہ ادل دا ویدا مشران کم وی نو دو دی اخری دی کو سفیدہ نہ لری کنا.
د دی اوریدو تا لمشال ریڈیو سرا اوسے. په کورم ایجنسی کې د امن په نامه د کرکټ ټورنمنت دوام لري. په دې ټورنمنت کې 44 لوبډلو برخه اخیستې وه چې اوس پکې لومړی پړاو پای ته رسیدونکی دی. د سیمې خلکو د دې ټورنمنت په پیل کېدو خوشحالي څرګندې کړې ده او هیله لري چې په راتلونکي کې به هم داسې ټورنمنټونه د هغوی په وینا د دوی لپاره د ساتیري سبب سي. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه ریپورت لري، راځي چې په ګډه واورو.
په کورم ایجنسی کې د امن په نامه د کرکټ ټورنمنت د لومړني پړاو لوبه ختمې دو سره دویم پړاو لوبه به تر روان د بل ورځ نه شروع کیږي. د ټورنمنت ارګنایزر حاجی مومن خان مشال لډیو ته په دې اړه صدا سي وویل:
فرست راوند
اوس بس پتے دو بانے دا درے مشنا پاتے جی کے اوال میچ تے سپر کنگ 2011 ستا سرا اوال میچ تے دے میچ تے ششو دے او ششو 11 او دانش سرا دے ستین سرا اور گزے ٹوگر او جلمائے 11 سرا دا درے میچ تے دا درے جا راؤنڈ اخری مشنا دی او دین اور سب نن تشنا چرشی دے تے پجائے کے دین اور سب دے امران شروع کی
دا فاٹا سیکریٹ پروگرام پتاون دا کرکٹ دا ٹورنامنٹ دے تے میچ پ 2 منٹے شروع شوے دے ٹورنامنٹ کی دکوزی امنزنی کورم ایجنسی نے سلور سلوے خلوب ڈلو برخا اخستی وا دا ٹورنامنٹ فائنل لو بعد دے میش پر سلور وشتہ منٹے کے گی پنا کاؤٹ سسٹم باندھ پدے ٹورنامنٹ کے ہر اورز درے درے میچنا کے گی میچنا لے دو دا پارا اکثر دو لوگو میدان دے تماشایانونا ڈک وی دا ٹورنامنٹ پر شروع کی دو دے سیمی یو کس پلا خوشحال ہے موتا صدا سے سرگن دکڑا
منا مات پائے سادیر سیزم کے ہم جنگونا بات دادا ٹورنامنٹ کر جوڑ سو منار تو پوئے رشو اوس آمن دے نالی پرامزائے میں جو تین دو علا میں دے مجھے خوش ہو لیے سربراہ دے سخت رو بارا ہونا رہے مخم اسٹیل نے اتانو سے ہم تماشائی خاڑے رہے وہ جدا سے یو پل ٹورنامنٹ آؤ اسی ور میں کے بیس ربا آلوت نورا چین سی نورا با خال کو سر مزدور سی
واضح حدیوی چی سو کالو رہا سے پکور میں جنسی کے مختلف خوشخڑوں کو وجہ دسی میں امن خراب شوے خو انتظام ترمخہ پسیمہ کے امن لوزنامہ عملی کی دو اور اسلح والوں خلاف فوجی اپریشن دو شروع کی دو روستہ وس پسیمہ کے امن وزخ شویدہ پسیمہ کے دغا اول زلدے جی پلو ایک اچھا دکری کا ٹورنامنٹ دو پولیٹیکل انتظام میں پسر پرستے کے پرانستلے شو دو ٹورنامنٹ دو شروع کی دو مقصد حاصل والوں پاڑا انتظامی چاروا کے پولیٹیکل محرر عبد الملک مشال لڈیو تا اویل
پریشر وجنا او دی خصوصن دی اہل تشیو زال شوی ز کو پسدا تو دی وجنا الو ډیر خراب وو پتہ سی کہ پیسر اپنا دا یو ٹورنامنٹ کرکٹ والا یو سٹارٹ کر یو پروگرام روان شو دی تاکہ دی پولیٹیکل انتظامی اڈر اہم رول دی پولیٹیکل ایجنٹ پر ز کوم دی شہاب علی شاہ او اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ لو پر محمد عارف تقریبا دوی تا دسی مصروف نوی نو ہر نیسا دوی پپلا نسی اغا پپلا انجوائے کی ودی کی کوم سلک سره خلق تعلق لري اغه ډیر خوشحالی سره وینې ما
خلق وای چې د سیمه په امن کې کیلونه خرول لوبول شي خلق غوښتنه کوي چې د کرکټ ټورنامنت په ختمېدو د نورو لوبو ټورنامنتونو په شروع کې ته هم حکومت په سیمه کې پاملرنه وکړي
په کورم ایجنسی کې مو د امن په نامه د کرکټ ټورنامنت په اړه ریپورت اوریدل د بلوچستان د کلاسیفلا اوسیدونکو ځوانان وای چې دوی د لوبو لپاره د میدانونو لنشتوالي او له همدې کبله د لوبو په کولو کې لستونز سره مخامخ دي دوی وای چې کچيري د لوبو میدانونو ورته جوړ کړل سو نو د هغوی په وینا ډیر ځوانان به د ناسمو لارو پر ځای د لوبو پر لور مخه وکړي د دې او په شاوخوا سیمو کې د تیر اونۍ په اردو کې د ترسره سو نور لوبو پاړه د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل ریپورت لري ستاسو پام ورته راړو
د بلوچستان په ضلع کلاسیپولا کې ځوانان وایي په ټوله ضلع کې د لوبو لپاره ګراوندونه نشته چې له وجې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي یو لوبغاړی بهاودین په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل بہاودین زیاتوی د ځوانانو ساتيري ځایونه نسته او یاره دادا چې ګڼي ځوانان د پام غلطولو لپاره نورو ناوړه کارونه ته لاس نه اچوي
خلقی دی غلط لار روان چې ګورون جوړ شي نو دوانا چې دی اوبو نو منشيات ته غلط کارو غراو غریږي او پاسپورت به مینا پیدا شي او څنګه څنګه چې دی دا علاقه به تر کېو شي
دا یو لوبغاړی بهاودین دلته دا یادول هم ضروری ده چې د گراوند د نشټوالي ضد د لوبغاړو یو مظاهره درواني مې میاسي په 20 منټه په کلاسیپلا بازار کې تر سره کیږي په لورلای کې ټول بورای صوبایي وزیر حاجی تور عثمان خیل فوټبال ټورنمنت په لړ کې یو لوبا د کیسکو کلب او خیبر کلب ترمنځ وسوه د لوبې په اوله نیمایي یا هاف کې د کیسکو کلب عبدالغفار سی په سی دوه ګول وکړل په دویمه نیمایي یا هاف کې کیسکو کلب خپل برتري تر درې ګولونو ورسوله ورسره خیبر کلب هم یو ګول وکړو او په دغه دوران کې د لوبې په بشپړېدو سره کیسکو کلب لوبا د یو په مقابل کې په درې ګوله وګټله په کوټه کې ټوله کوټه تحریک انصاف کرکټ ټورنمنت په لړ کې 13 ورځ یو مهم لوبه د کینګز ملیزی او سوپر کینټ ترمنځ وسوه کینګز ملیزی په پچا یا ټاس ګټلو په ټاکل سوو 12 اورو کې 150 رنز جوړ کړل په ځواب کې د سوپر کینټ ټول لوبډله پر 15 رنز اوټ سوه تغرنګا کینګ ملیزی لوبه په 15 رنز وګټله پا په ژوب کې ټول بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل فوټبال ټورنمنت په لړ کې د دویم کوارټر فائنل لوبه د عبدالستار کلب ژوب او خیبر افغان کلب دوکې ترمنځ وسوه. عبدالستار کلب په دواړه نیمایي یا هافونو کې درې ګول وکړل او مخالفې لوبډلې یو ګول هم نه وکړی سوای. دغه رنګه عبدالستار کلب لوبه د صفر په مقابل کې په درې ګول وګټله او خپل لوبډلې د سیمی فائنل تر پړاوه ورسوله. او په کوټه کې ټوله کوټه غلام سرور خان اسکزی کرکټ ټورنمنت فائنل سبا د یکشنبه یا اتوار په ورځ په ګرامر سکول ګراوند کې ترسره کیږي. لوبه به د نېشنل کرکټ کلب او کیسکو لوبډلو ترمنځ وسی.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل او تاسو ته په کوټه او شاوخوا سیمو کې د لوبو په اړه اونیز ریپورت وړاندې کوي. او اوس به هم د خبرونو په پای کې د خیبر پښتونخوا د کوهات سیمې ته ولاړ شو. د نور سیمو ترڅنګ د کوهات لوبغاړي هم وایي چې دوی یو شمېر ستونزې لري. په کوهات کې د ترسره کېدونکو لوبو او د هغوی د لوبغاړو د ستونزو او اسانتیاو په اړه مې د باسکټبال او فوټبال له لوبغاړي اختر عباس سره مرکه وکړه. له نوموړي څخه مې د مرکې په پایل کې وپوښتل چې په کوهات کې خلک له کومو لوبو سره زیاته مینه لري. نو اختر عباس راته وویل
کوهات کے خو دا بیگ سٹی دے عہدے کے کرکٹ شو، فٹ بال شو، بسکٹ بال شو، والی بال شو، دا سنت کراٹے شو، رے بیڈمنٹن دا جمنا کی زیادہ خو اکثریت بکے دا کرکٹ کے. او پا دویم نمبر باندے خو فٹ بال دے، او پا دریم نمبر باندے بیا بسکٹ بال شو، نو دیتا خلق دیر اہمیت ور کئی او دا جمنا دیر خلق شوق سارا کئی.
د کرکټ لپاره څه ګراوند ستا میدان یا څه اکیډمی ستا چلته لوبغاړي وروزل سي؟
یو سټیډیم ستا دی هلته خو سیټی نه ډېر بهر دی، نو لحاظ خلکو ته کنوینسم لږه مسله وي. او په سیټی کې دننه خو داسې څه خاص ګراوند نشته.
دغه لوبغاړي چې په ښار کې تاسو وایست چې میدان نشته، نو دا بیا دوی لوبې چیرې کوي او ټورنمنټ څنګه کوي په ښار کې؟
ټورنمنټ خو یو دا په چوک کې د آرمی کلې سره یو ورکوټ شانتا ګراوند شته دی، په هغې کې بس ټایم پاس کېږي، ورسره لږ پریکټس کوي. او هلته تا دا ډېر سیوا دی ګراوند ورکوټ دی، نو دی وجې نه بس زیاده تر خو ځینې خلک په خپل ګاډیو کې یا کریو باندې هلته ځي سٹیڈیم تا. پر سٹیڈیم کی بیا پریکٹس کی ہلتا میچونا کی ٹورنامنٹ کی
دا سٹیڈیم چ دی دال شار سمری وتل دی اچتا خلق کرایا ور کی او یا پخپل موٹر کی زلتا
دا تقریبا دا سے لگ بھگ 8-9 کلومیٹر پشاور روڈ باندې دا ورتا گلشن آباد وے نو دے دے کے دا ہر پوا کے.
او دا فٹبال لوب سنگ دا غوی میدان لری اسانتیا لری کنا؟
بالکل، فٹ بال والا سارا گراؤنڈ شتا دے، کمیٹی گراؤنڈ دے دلتا سٹی کے دننا دے، اور ڈیر خیستا مزیدار گراؤنڈ دے، اور خیستا ٹورنمنٹ نا پکی کی گی، دا آل پاکستان ٹورنمنٹ ایم پکی کی گی، اور صوبے لیول باندے مغڑ گھر ٹورنمنٹ نا پکی کی گی.
باسکٹ بال کی سمری لوب ڈلی دے چپا کوارٹ کی چلو بھی کئی؟
باسکٹ بال کے خو دے دا پارا یو کوڈ دیر اہم ضرورت تے پکار دے سدے کے دا سپیشل کوڈ جوڑ شی باسکٹ بال دا پارا. یو نارمل گراؤنڈ شتا دے پکے کپنی باس کے، خو آغا چونکہ مناسب نہ دے، تعداد دیر سیوا دے، نو 7-8 کلبوں دی رجسٹر، نو آگے دے کے گزارا نکی گی یو گراؤنڈ دے، پکار دے سدی دا پارا سپیشل کوٹ منظور شی.
کوهات دا سی لوبغاڑی پیدا کری دی چاگوی لوبی ہو کی دا پاکستان پا قومی ٹیم کی یا دا پاکستان لکومی ٹیم سر دا بندی اولاد سی نور ملکنو تا؟
پاکستان پر سطح باندھے باسکٹ بال کے کوئی ڈوڑی استاد اور پپو استاد باندھے مشہور دے نظارے پاکستان کلا ہم ڈیر زبردست وابڑا سارا بجائیں گے تو پاکستان ٹیم کا لاڑو پاکستان کلر مورتا ملاؤ شولو. اور دینا علاوہ فٹ بال کے یو شوکت نم ڈیر پلیئر ہو دی انگلینڈ سے پاکستان ٹیم طرف نہ لاڑو بالکما دے اسلم نمی دے آغا دا پاکستان دا ٹیم گول کیپر پاتی شوی نو دسو کے پلیئران خو ماتا یاد دی او دا دا پاکستان پا ٹیم کے پاتی شوی دی.
او اختر عباس صاحب دا کوهات لوبغاڑی ستاسو پا نظر تر ټولو لوی ضرورت دا چا دی که آغا دا کرکٹ لوبغاڑی کی دا فوٹبال دی او که دا باسکٹبال او که نور لوبی؟
ټولو نه زیات ضرورت خو دوتا دا فنڈ دی خو چونکہ فنڈ دا سے خلق و تعمیلو شی نو پکار دی چا آغا دا دو بندی خرچ کرل شی دا نا چا فنڈ علتا نا منظور شی حکومت تر اپنا او دلتا بیا دا مشران کم وی نو دو دی اخری دی خو تا فیدہ نا لری کنا نو پکار دی چا دا سی مندار خلق و تا دو دا پارا فنڈ ملو شی چا دو دا
د کنوینس مسله ورته حل کیږي او ته یونیفارم ډیر ضروری دی همدا سه ور سره د کیل ولا څونه سامان دی لکه باسکیټ بال شو والی بال شو فوټبال شو یا د بیټ بولا وغیرہ نو دې شیزونو سامان هم ډیر ضرورت وی کو یونیفارم ډیر ضروری دی یونیفارم چونکه نه ملاویږي او د غاړي په خپل قیمت باندې ځان د لپاره یونیفارم اخلي او کنوینس مسله وی بیا ځان د لپاره خپل خرچه باندې گاڑی چر د ټورنمنت وی لری لری شهرونو کې نو بیا غي د لپاره خپل گاڑی په کرې نه سی او خپل پیسې ورکړي حکومت طرف نه دوته هیڅ هم نه ملاویږي.
د کوهات د سیمه اوسیدونکو لوبغاړي اختر عباسو چې په دې